چاکی لاست لري د راپورونو له مخې بیا دغه ډله په عراق او سوریه کې هر کال په سلګونو میلیونه ډالر د تیلو او ګازو له درکه ترلاسه کوي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې
ټاکل شوې ده چې نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو هیوادو د مالی وزیران په نیویارک کې غونډه وکړي او د امریکا او روسیې له لوري د داعش پر ضد وړاندې شوې مسوده وڅېړي. واشنگتن او ماسکو پر داسې مسودې خبرې کړې دي چې له مخې یې د اسلامي دولت ډله یا داعش له اقتصادي پلوه تر فشار لاندې راشي. د دې مسودې خبر په داسې حال کې خپور شوی دی چې روانه اونۍ په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل په کابل کې اسوشیټډ پریس اژانس ته وویل چې د اسلامي دولت ډلې پلویان هڅه کوي چې د افغانستان په ختیځ کې په ننګرهار کې ځان ته یو سیمه ییز مرکز جوړ کړي. داعش په دې ولایت کې د ځینو راپورونو له مخې یوه راډیو هم فعاله کړې ده او له دې لارې تبلیغات کوي. جنرال کیمپل وایي چې په ننګرهار کې له داعش سره د عراق او سوریې بهرني وسلوال یو ځای شوي دي او د افغانستان دننه داعش هڅې پیل کړي دي څو د سوریې او عراق د داعش له مشرانو سره اړیکې ټینګ کړي. بل لور ته د داعش پر ضد د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د وړاندې کیدونکو مسودې په اړه د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د تروریزم او اقتصادي استخباراتو د برخې سرپرست مرستیال آدم جی زوبین وایي په دې مسوده کې به د تروریستانو تمویلول بشپړ جرم شي او لکه څنګه چې د 2000 لومړي کال د سپتمبر تر 12 وروسته د القاعده مالی سرچینې هدف وګرځېدې دا ځل به هم هماغه ګام تعقیب شي. آدم زوبین زیاته کړه داعش په سوریې او عراق کې پراخې سیمې لاندې کړې دي او هر کال د ګازو او تیلو د خرڅلاو له درکه شاوخوا 400 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. په افغانستان کې د داعش د عوایدو په اړه تر اوسه داسې راپورونه نه دي خپره شوي چې معلوم کړي چې دا ډله له کومو سرچینو څومره عواید لري، خو په عمومي ډول دا خبره کېږي چې تروریستي ډلې د مخدر موادو له لارې پیسې ترلاسه کوي. د روسیې له مخدر موادو سره د مبارزې د ادارې مشر ویکتور ایوانوف تیره ورځ په ماسکو کې خبریالانو ته وویل چې داعش له افغانستانه اروپا ته د هیروین په قاچاق کې لاس لري.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ترکی ځواکونو د هیواد په جنوب ختیځ کې د کورد یاغیانو خلاف خپلو عملیاتو ته زور ورکړی دی. دولت پلاو رسنیو بیا د هغې یو پلان تفصیلات هم خپاره کړي چې ویل کېږي انقره په پام کې لري چې شاوخوا 10000 سرتیری په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره ځای په ځای کړي. سلطان محمد سروري نور جزئیات وړاندې کوي.
له کله چې په تیرې جولای میاشت کې د دولت او د کوردستان د کارګرانو د ګوند ترمنځ اوربند مات شوی، د ترکیې جنوب ختیځ کې چې اکثر اوسیدونکي کوردان دي، د دغه ګوند د جنگیالو او دولتي قواو ترمنځ نښتې پیل شوی دي. صدر اعظم احمد داود اوغلو ژمنه کړې چې د کوردستان د کارګرانو ګوند ته به اجازه ورنکړي چې د سوریې او عراق څخه د جګړې د اور لمن ترکیې ته راوغځوي. هغه وویل چې د سیمې په ښارونو کې به امنیت او دولتي واک ټینګ کړي. بلخوا د ترکی اردو اعلان وکړ چې اته کسه کورد جنگیالي د سه شنبه په ورځ وروسته لدی ووژل شول چې د عملیاتو په ترڅ کې په سربازانو ډزې وکړې. د عراق پولو ته نږدې د سیلو پی خارګوټي اوسیدونکو وویل چې د چهارشنبه په ورځ د دوی په خار کې د چاودنو غږونه واورېدل شول او په پارلمان کې د ولسی دیموکراتیک ګوند استازو وویل چې امنیتي ځواکونو په کورونو یرغل پیل کړ. دا غوند د کوردانو پلوی دی او د آیکان ارمز په نامو یو غړی یې په ټویټر کې په خپل پیغام کې ولیکل چې په سیلوپی کې عسکرو او پولیسو د کورونو دروازې ماتې کړې او یرغلې پرې وکړ. هغه یو عکس هم خپور کړ چې په کې لسګونه عسکر د یو سړک تر غاړې لیدل کېږي. د سیلوپی د ښار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، د رویترز خبري اژانس ته وویل چې د شپې لخوا موږ د توپونو ډزې واورېدلې خو موږ نشو کولای چې بهر ولاړ سو او وګورو چې څه خبره ده. حتی له برنډې قتل هم خطرناک دي. یو بل کس د دوشنبه په ورځ د سوریې پولو ته نږدې په یوې نښتې کې وژل شوی دی. بلخوا د خبر ترک ورځپاڼې وویل چې 10000 پولیس او ژاندرما ځواکونه د کوردانو د کاریګرو ګوند خلاف پراخو عملیاتو ته ګمارل شوي دي او هغه مورچې او پټکونه چې دغه ګوند په ښاري سیمو کې ایجاد کړي لري کوي.
د سهار 10:00 او 2:00 دقیقې دونکو دي. نور د راپورونو او مطالبو لړۍ پای ته رسیږي. خو د ازادي رادیو دو پروګرامونو ته ور رسیږي. که غواړی چې په افغانستان کې ماین پاکۍ د روانو هڅو په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ نو د حقیقت صدای په 19 پروګرام کې چې د خبرونې په ورستۍ برخه کې درته خبرو. د ماین پاکۍ د مؤسسو د همغږۍ د مرکز له رئیس سره مو خبرې کړې دي. خو تر دې مخکې ستاسو پام راګرځو د انصاف پلټکې 19 پروګرام ته.
انصاف پلټکه
یو چې هغه پسې ورشبل او هغه پسې ورشبل او هغه پسې ورشم دې کې روانه ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د انصاف په لټه کې د خبرونې درنو مينوالو دا ځل د یو هلمندي ځوان ستونزې ته رسیدلی یو کوم چې ګزړ وهله او اوس په خو باندې فلج دی د ځوان محمد یعقوب ایوبی نومیږي د خاغلی ایوبی ستونزه ده چې د هلمند ولایت د شهیدانو او معلولینو ریاست ورته د معلولینو د حقونو کارت نه ورکوي راځي په خپلې لدنه واورو
محمد یعقوب ایوبی ما د هلمند ولایت سنگینو لساري اوسیدونکو غواړم چې زما د ستونزه مسؤلین ادارو ته ورسوي ز په شوړنګ فالجمه نو ما هغه د استفاده معلولینو ریاست کې چې په هلمند کې دی هغه ته څو ځلې مراجعه کړې ده او هغه وای وای موږ خپل جان نه ثبتو د ماشې لپاره
بله څونه وخت کې تاسو معلول یاست او ولې دوی وایي چې موږ نه ثبتو
دی وای وای موږ مایوبین وای خپل جان نه ثبتو زه ګزان ولې هم د پرستاخ شای په شمې فلج ده نو هغه وای وای موږ د چرساب شای په چې وای فلج دی ولې وای هغه وسه دا هغه ستنام بن سویری هغه موږ نه ثبتو چې مشکل څه کې دی
په خو دوی دغه کسان ثبت کړی دي مخکې دي نه چې ګزړن وهلې وی فلج
وی ما دونه سره ما خپل د دوه خپل ګسر کتنه کړه دا هغه ما ته ویل چې تاسو ما راځه ورته کتم ثبت وی ما کې ثبت کړی دي هغه خپل د میاشتنه 5000 افغاني معاش ورسېږي نو زه غواړم چې ما ته هم ورسېږي
تاسو څونه وخت کیږي چې ګزړن وهلې او دغه کسان تاسو ته څه وی چې ولې نو بند شوی دغه لړۍ مشکل څه دی
دا کسان نو کې ما د سي پښتنه د کړي چې ولې دا لړۍ باندې خوایي وای هغه دغه وزم دی سپتې هغه چې وس په تپتې یعنی معنا مین ولې یا په مرمۍ باندې څه شي چې کار دی شي هغه چې دی هغه دی سپتې تاسو وای په ځان نه سپتو او زما د وس تقریبا د پلس کالو یا د نون کالو یم د دوه کلنې څخه زه پلسو یم دوه کالو ومه نو دا هو عمر څخه زه پېښو په دواړو مچ کې ملکړې دي په دواړو د امساو په زور باندې زدم وس
تاسو ته خبره چا کړې ده چې دا کسان اوس نه سپتو ده چا ته تاسو مراجعه کړې و
دا زه ورغنې خپل هغه د شهدا او معلمین ریاست په هلمند کې نو هغه ته په لشکرګاه شار کې چې زه ورغلې یم هغه ته ورغلې یم نو هغه ما ته دا خبره کړې ده دا مشر دې ما یا پلار یې زاو ته وکړه چې د سپت لپاره اغه سپته بیا ساري زړه کړو دا اوس موږ بیا نه سپتو او دا غاري زنه ورسته بیا زواره نه ما غاري زه خو بار سوره کسولنو بیا راغې نه ورسته وارلم بیا هم ز نکړم صاحب
مننه ان شاء الله تاسو څنګه زمونږ د مسلو چارواکو سره شریکو
بس مننه ژوند دی واړو د خدای په امان
د انصاف پلټکه
د خغلی یوبې ستونزه مو د هلمند ولایت د شهیدانو او معلولینو چارو لرئیس محمد نادر وطنوال سره شریک کړه خغلی وطنوال چې د همدې ستونزو د حوالې لپاره کابل ته راغله ازادي رادیو ته ویل
ګران ورور په دې اړه باید ارزه توکم چې دا پر وسه هیڅ کله بند نه ده د شهیدانو معلولینو دروازه ټول خلکو ورنځه خلاص ده کسان چې واقعا معلولي چې لاس جنگ کې د لاس ورکړي لاس نه ورکړي په تا ملي جنگ کې هغه ته ځبي کمیشن جوړ شوی دی د ځبي کمیشن له خوا چې شوی پنځم به کار ورته کیږي هغه ته مستاجه ځبي کیږي او دوی ته د دې معلومات سند ورته ورکړي یو هغه کسانان دي چې مدرزات معلول دي مدرزات د مدرزات معلول له خوا ته وڅ په لاندې وزارت مقام له خوا ته یو مکرره ورته نه پېڅوي ده هغه ته نوې کارتونه جوړ شوي دي زه خپل کابل ته راغلی یم په دا نږدې ورځو کې د دوی کارتونه م ورته رسوم دوی دې نه ناامید کېږي دوی ته موږ نور کارتونه ورکوو ورته مګر کارت یې تفاوت لري د معلولو د مادرزات معلول کارت تفاوت لري رنګ یې تغیر سره لري گزن
ویلی فلائی دی دوی پکم ڈالا کی راضی وطنوال صاحب
دوی ہم د مالول پستر گو تا کتل کی جی مز مالین دی د سوی ور دی مگر یواز دا دغه دی چې دوی ته د دوی ماش نسبی ماش ورته ورکړی کی جی استی مالو ته چې شه د لاس ته خبر کړی لاس نه ورکړی هغه ته 15000 دوی ته 20000 په ماش ورته ورکړی وته
بل یعنی په ورکو خو ورکوي
اتمیده اتمیده
نو زموږ د غوریدون کې ویل چې زم ما مراجعه وکړ کده تاسو ته مراجعه وکي کړي شي چې دوی مشکل حل شي مشکل ورته حل کړي
اتمی اتمی په دوار سترګې ورته کوو ځ خپل دغه اسناد د ترلاسه کول د پاره کابل تر غلې په دنيځو څوروځ کې ورځم ورته د دوی مشکل په پوره ډول حل کیږي ان شاء الله
څونه معلولین وس د پلمن کې موجود دي چې تاسو هغه ته حقوق ورکوي او تاسو سره سب دی لته په پلمن کې
2015 تنه معلولین وس موږ درو چې دوی ته حقوق ورکوي ورسره
مننه وطنوال سیب کور مو ودان ژوندۍ وسی
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشه بل یو غېپ پسې ورشه بل یو غېپ پسې ورشه امده کې روان ورځ تیر شي او ناهیل به ته خپل کور ته راځم
کوتي ازري په ویګر کوه ازر کې ان شاء الله موږ ځلګونه پسې ورکړي
د انصاف پلټکې
دوستانو دا واده د انصاف پلټکې د دیونه خبرونه تر بل مزاج مل تورمان پلوی او بخون کی خدای سپارم خو تر خدای پامنای د مخه زموږ د اړی کشمیرا یو زل بیا 0992 93 93 چارې مو بری منی او ستونزې ترې نه لري
حقیقت څه دی
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې
دا ازادي رادیو اوریدونکو زما قسیم سلیمان سلامونه منې تاسو د ازادي رادیو څخه د حقیقت څه دی د پروګرام اوریدونکو یاست دا اونۍ مو په خبرونه کې ملما د افغانستان د ماین پاکۍ د چارو د همغږۍ د دفتر رئیس محمد صدیق راشد صاحب دی جرمانانه راشد صاحب چې په لاره مو مناله
تاسو هم ډیر مننه
بلې دا لومړی سوال پتو غواړم پوښتنه چې فکر کوي د افغانستان د ماین پاکۍ مسله چې تقریبا یو دیش کله نه سوز په لاله سو د بل اخر څونه دوام کوي او د هلال رپورټو مندل سي
لپاره مرغ افغانستان کې ډېر شدید جګړې شوې په دې تیرو څلور د شکلونو کې او اوس هم د ادامه لري مزاد ماینونو د ناچار مهمات ستونزه د دې جګړې میراث ده کچیر جګړه پای ته رسیدلې وای نو د دې ماینونو ستونزه او د ناچار مهمات ستونزه به اوس حل وای کاشکې یو څو کاله مخکې ختمه وای نو هم دا ستونزه هم دا ده چې جګړې دوام کوي او دا ستونزه لږ نه چې زیاته ډېری ورځ په ورځ خام خواہ جھگڑا پہ ہر اڑخ باندھے تاثیر کی نکھل سے جھگڑا روانی یلتا کو کھار نہ کی خو دی مائن پاکی پروگرام بے ہم خپل حد سے کڑی مونگ سرل دی چې جګړه شته دی امنیت ستونزه شته خو د مای پاکی پروګرام توانې دلې چې هغه سیمو کې کار وکړي چې هلته امنیتي ستونزې هم شته اوس د مونږ د مای پاکی فعالیتونه په ډېرو سیمو کې روان دي
بیا هم بیا مخالفینو د خوا بیا مثلا د نو ډل ټپل د خوا تاسو ممانعت نه درم
نه الحمدلله د شپږ کال کې چې د مای پاکی پروګرام د هیواد په ګوټ ګوټ کې کار کړی دی خلق سره ټول آشنا دي په خواني رژیمونو کې هم کار کړای او بل دی د مین پاکی پروګرام به طرف پروګرام ده دی مین پاکی ملکی پروګرام دا نوی ماینونه چې خخیږي د جنگ په جریان کې البته آی ای ډی ورته وایي تابع شوی ماینونه دوک دا د موږ وظیفه را ده په دوک کې موږ سره کار لرو د موږ باندې پاکی ټیمونه د هغه پخوانیو جګړو نه چې څه ماینونه او ناچارو مهمات پاتې دي او د اوسنیو جګړو نه چې ناچارو مهمات پاتې کیږي په هغو باندې کار کوي. هغه وخت چې جګړه توده وي روانه وي په هغه وخت کې د مین پاکی ګروپونو سره کار نه لري، خو چې کله جګړه ختمه شي نو په هغه وخت کې خلک وغواړي د مین پاکی ګروپونو بیا ورځي او هغه سیمې پاکوي دغو ماینونو نه.
که څه په ستاسو د ادارې د فعالیتونو په اړه راته ووایاست چې تاسو په څه ډول خپل فعالیتونه مخته وړئ؟ آیا تاسو یو مستقل ارګان یاست که نه تاسو مثلا ارتباط لرئ د یو بلې ادارې سره او بالاخره د ستاسو د سپورټ یا مالي ملاتړ د کومې خوا کیږي؟ څه شکل د پروګرامو په روان په څه شکل دی؟
زموږ دفتر شپږ ویشت کاله پخوا د ملګرو ملتونو د چارتر لاندې تشکیل شو او د دې مخه دا وه چې دا پروګرام باید یو مؤسسه یا څوک باید وي چې دا پروګرام همغږی کړي، د فعالیتونو کیفیت وڅاري، پلان جوړ کړي. نو په همدغه خاطر شپږ ویشت کاله پخوا ایجاد شوی و. دا مستقل ارګان ده، ملکی ارگان ده، بی‌طرف ده.
منظم کاری سیستم لري تاسو کنه د پروژې په شکل باندې تاسو کار کوي یا تاسو دفتر خپل پروژې نور د مین پاکی نور د تور کې څه ډول دی کار؟
دا پروګرام خو موږ په خو د دې پروژو سیستم په پروګرام کې نه عملي کېده، نو موږ ورو معاصریت د لاسه ورک. نو بیا یو څلور پنځه کاله کېږي چې موږ د دې پروژو سیستم پروګرام ته معرفي کړی، پروګرام سره رقابتي کړی. چې کله سالم رقابت وي نو مؤثریت منځته کېږي.
ولې فکر نه کوئ چې د پروژې سیستم یو ناکام سیستم دی په افغانستان کې او بدبختانه چې د فساد ته زمینه برابروي؟ په بالاخره شاید دا هغه هدف ته چې تاسو غواړئ په سمه توګه ونه رسېږي. ستاسو نظر څه دی؟
زه فکر کوم د افغانستان د مین پاکی پروګرام کې دننه دا سیستم نتیجه ورکړي، ځکه موږ پخوا بل سیستم درلوده، هغې کې ستونزې وې، هغه به مطالعه کړه. نو د هغو ستونزو په رڼا کې مو دا نوی سیستم معرفي کړی. د ما په عقیده نتیجه یې ډېره ښه ده، په دې چې پروژې خدا که چیرې پروژې ښه ډیزاین شي، د اولویت ښه سیستم موجود وي او د ارزیابۍ پروسه شفاف او منظم وي، زه فکر کوم پکې ستونزه نشته. ستونزه خو په دې کې وي چې کله ته د اولویت سیستم ورته ونه لرې او د ارزیابۍ سیستم شفاف نه وي، منظم نه وي، اداري فساد پکې موجود وي، نو په هغه صورت کې خو بیا نتیجه نه ورکوي. نو الحمدلله د مین پاکی پروګرام کې فساد نشم ویلی چې بالکل نشته، دا ادعا به درسته نه وي. ولی زه په ډاډ ویلی شم چې د فساد کچه ډېره ټیټه ده د مین پاکی پروګرام کې او حسابدهي پکې موجوده ده. همغه له شروع نه د دې پروګرام هغه تهداب ډېر ښه ایښودل شوی و، نو د نظارت ډېر ښه پروسې او سیستمونه موجود دي. همدغه باعث دې کېږي چې د فساد مخه ونیسي. او
وروستي ارقام څه شی ستاسو معلومات؟ تاسو ویل چې تاسو روزمره راپورونه راځي د ټولو ولایتونو څخه، ارقام څه شی چې څونه ناچاودي مواد یا ماینونه فعلا په افغانستان کې موجود دي او د دې قربانیان کومه طبقه ده خاصه او د دوی شمیر څونه دی؟
د شمیر له نقطې نظره یو د ماینونو سیمې او د ناچاودو مهماتو باندې آلوده سیمې چې تر اوسه معلومه شوي دي 15000 شاوخوا دی چې پاتې دي، او د مساحت په حساب چې تخمینی مساحت ده، البته د سروې ټیم وردی ګوري او ساحه چې څومره مساحت لري، 1600 کیلومتر مربع ته رسیدلی. دا مساحت ډېر کم و، ولې د دې وروستیو جګړو په پایله کې لزر کیلومتر نه زیات د دې وروستیو جګړو په پایله کې اضافه شو. چې اومده برخه د 2001 کال د طالبان دورې له پای نه شروع تر اوسه پورې دا جګړې دوام لري. د دې اومده برخه د دې مساحت چې آلوده شوی ده د بین المللي قوتونو د تطبیقاتو سیمې دي، ځکه دلته زرګونه عسکر راغله افغانستان ته او دوی پس د هیواد په ګوټ ګوټ کې دوی نظامي مرکزونه جوړ کړل. چې کله نظامي مرکز یو چیرې جوړ شي نو د هغوی عسکر معمولا لویو سیمو ته ضرورت لري چې هغوی خپل عسکر هلته تربیه کړي، هغه سلاح چې لري وکاروي. نو سلاح چې وکارول شوه هلته خامخا ناچار مهمات پاتې کیږي.
ستاسو په نظر د وروستۍ لړۍ د ماینونو ښخولو عمده مسؤلیت ګرځي بهرني ځواکونه ته؟
ما په نظر ټول په دې کې ټول هغه جنگي خواوې په دې کې مسؤلیت لري. هر څوک چې جګړه کې دخیل دي دوی له سلاح استفاده کوي. لپاره مرغه دوی جنگي خواوې فقط د جنگ په فکر کې دي چې څنګه جګړه وګټي یا جنگ وکړي. نور هغه او دوی ښه پوهېږي چې دوی ناچار مهمات پرېږدي. بله ستونزه دا ده چې د افغانستان د لغه ورځې نه چې جګړه په افغانستان کې پیل شوې ده، جګړې په داسې ځایونو کېږي چې هلته د استوګنې سیمې دي، کلي دي. نو ناچار مهمات ماینونه ټول په داسې ځایو کې ایښودل پاتې شوي دي چې هغه یا زراعتي ځمکه ده یا د استوګنې سیمه ده یا سړک ده یا د آبیاري سیستم ده. نو دا اوس هم په هماغه شکل سره ادامه لري. تلفات ډیر زیات متاسفانه تلفات له نقطې نظر مونږ تلفات ډیر ټیټ شوي وو. یو درې کاله مخکې تقریبا مونږ ته د یوې پیښې راپور اوسط ډول سره د ورځې راته و اوس دا شمېره ډیره شوې د میاشتې له سلو نه واوښته ده. نو چې زیات د ناچار د مهماتو له وجې نه زخمیان کېږي او شهیدان کېږي او بل تر ټولو زیات د سړک د غاړې بمونه، چې دا سړک د غاړې بمونه د سړک کو سره نږدې ایښودل کېږي. نو تاسو د مسؤلیت په ارتباط پوښتنه غواړم چې اضافه کړم. فکر کوم مسؤلیت خو د بین المللي قوتونو طبعا ډېر ده چې دوی ډېر زیات عسکر راوړل افغانستان ته او هغوی هم ډېرې مختلفې سلاحګانې وکارولې، ناچار مهمات یې پرېښودل. دوی مسؤلیت لري چې دغه ناچار مهمات چې دوی نه پاتې دي، حتی هغه د سړک د غاړې بمونه هم کدي، مخالفین خو مسؤلیت خامخا لري. هر څوک چې کدي دا یو ډېر لوی مسؤلیت ده. ډېر یو یو متاسفانه لوی څوک نه احساسوي هغوی مسؤل دي. ولې فکر کوم چې دا ماینونه که بهرنۍ قوتونه نه وای نو دا ماینونه به هم نه ایښودل کېدل. نو دوی دا مسؤلیت لري. دوی د پاکولو په حیثه کې دوی مسؤلیت لري. یو مشکل عمده مشکل چې دا د ماین پاکۍ چارې له خنډ او له ځنډ سره مواجه کوي دا د هغه کسان چې په جګړو کې دخیل دي، د پوځي قوتونه، دا د دوی غفلت ده. په دې چې دوی هیڅ توجه نه کوي. که لږ توجه وکړي زه فکر کوم دا ستونزه به ډېره په اسانۍ سره حل شي. مثلا هغه چیا ده؟ ډېر کم معلومات. که دوی فقط دومره وکړي چې کله یو نظامي عملیات دوی پیل کوي، له پایله باید دوی متوجه اوسي چې زه چې کله په جنگ کې داخل کېږم نو هلته ناچار مهمات پاتې کېږي. حداقل دومره دي وکړي چې هغه موقعیت دی دوی یاداشت کړي چې دا جګړه په کوم ځای کې وشوه. دوی اوس پرمختللي وسایل لري، جی پي ایس لري چې کوارډینات د ساحې په ډېر اسانۍ سره ثبتېږي. که دغه معلومات چې ډېر کم معلومات ده موږ ته په لاس راشي، موږ کولی شو په کم قیمت په ډېر سرعت سره هغه د ماینونو د آلوده سیمې پاک کړو. که دا معلومات موږ سره نه وي نو ممکن لستیزی وقت ونیسی. زه فکر کوم تر څو پورې چې دغه ټکي ته توجه ونه شي او زمونږ هڅه شروع کړي دا دوه درې کاله کېږي چې په همدې باندې هڅه کوو. دا خبرې هم کړي په کراتونو هم دلته هیواد کې دننه او هم په هیواد کې بیرون چې بینالمللي کنفرانسونو کې شرکت کړی دا مسایل هم مطرح کړي دي. خو له بده مرغه تر اوسه پورې صحیح توجه دې ته نه ده شوی.
ملالیہ قربانہ بلال خوگا آزانا دی ملالی قربانا دی بلال خوگا آزانا دی ملالی قربانا زما مین زما زانا خائستا افغانستانا زما مین زما زانا خائستا افغانستانا دی بلال خوگا آزانا دی ملالی شان بدے سرجن شی کلے شان بدے سرجن شی پخندا بد سجن شی دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دب بیا سر پے ونشی دب سن دے ترے تم شی لوئی ملت چھ لویا بانا زمامینے زمازانا خائستہ افغانستانا دب لال خوگا آزانا دب ملال یا قربانا ظالم